라디오.
شنبه د جدي 15 د جنوري 15 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د خاطر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې چنیم ساعت دوام کوي. تاسو په ترکیه کې د کوربه هیواد په ګډون د افغانستان او پاکستان له یوې غونډې خبرو. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر له خپل هندي سیال سره د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. افغان پولیس ځواکونه د سرې پل په لور روان شوي. ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمیر حکومتي ادارو د تعطیل پر موضوع له ډیموکراتانو سره غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اغیزمن بحث کړی دی. محب پر ټویټر لیکلی چې د هند صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشرۍ د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاریو غږېدلی دی. حمدالله محب تېره اونۍ د هند په رسمي بلنه هغه هیواد ته ولاړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې محب د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ته د پرونۍ لیدنې کتنې پر مهال افغانستان ته د سفر بلنه ورکړې ده. په بیان کې ندی ویل شوی چې اجیت دوال څه وخت کابل ته سفر کوي. په سرپل کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه یې لا دغه ولایت ته نه دي استولي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د تهدید کچه لوړه ده. دی وایي ګواښونه، تحرکات او تجمعات لا هم پر خپل ځای دي. ژمنې راسره شوي دي. یو شمیر پولیو ځواکونو د سرپل پخوا حرکت کړی دی خو تر اوسه سرپل ته نه دي رسېدلي. په سرپل کې چارواکي دا اندېښنه لري چې نفتي ساحې د طالبانو لاس ته ور نشي. د ننګرهار ښار د لومړۍ ناحیې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله دوکاندارانو ته د میلیونونو افغانیو مالی تاوان رسېدلی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې اور د مارکیټ د برېښنا په لاندنیو برخو کې د شارټي له امله لګېدلی و.
دی اور لګیدنې شاوخوا لس ساعته دوام وکړ. لامل دا و چې هلته داسې یوه سیمه نه وه چې د اور وژنې موټرې هلته ورغلې وي او په اسانه توګه اور له منځه وړی و.
د ننګرهار د والي ویان زیاته کړه چې په پرونۍ پیښه کې 2 تنه ټپیان شوي دي. هغه وویل چې دوکاندارانو ته د رسېدلي مالي تاوان په اړه به څېړنې وشي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د یو ویان په وینا نن به د سپین ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سناغړي د یو شمیر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې ده چې پرون ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ډیموکراتانو له یو شمیر مشرانو سره یوې پریکړې ته ونه رسېد. له ډیموکراتانو سره د امریکا ولسمشر تر دې مخکې هم پر همدې موضوع خبرې کړې وې او نتیجې ته نه و رسېدلی. د یو شمیر ادارو د بندېدو له امله د فدرال ادارې نږدې 8 لک کارکوونکي له تیرو 14 ورځو څخه اغېزمن شوي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس غواړي چې 5 میلیارده ډالر د دې لپاره تصویب کړي چې متحده ایالاتونه له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي تر څو د غیر قانوني کډوالو مخه ونیول شي. خو ډیموکراتان چې په کانګرس کې اکثریت دي له دې سره مخالفت کوي. همدا اختلاف د یو شمیر ادارو د بندېدو باعث شوی دی. ولسمشر ټرمپ پرونی خبرې ګټورې وبللې خو څرګنده کړه چې د حکومت د یو شمیر ادارو تړل کمیاشت او کلونه هم دوام وکړي پروا نه کوي، دای به ادامه ورکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت روسیې ته خبرداری ورکړ چې په ډیپلوماسۍ کې دی چلول نه کوي. هنت پرون په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو امریکایي د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. پاول ویلان د بریتانیا او د آیرلند تابعیت هم لري. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان د دسمبر په 1 نیټه د جاسوسۍ په تور ونیو. هغه د امریکا د متحده ایالاتونو په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د متحده ایالاتونو د مشیګن ایالت اوسیدونکی دی. د پاول کورنۍ ویلي چې هغه جاسوس نه دی او د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره د روسیې پلازمېنې ماسکو ته تللی و. د هغه وکیل ویلي چې شاید د فبروري تر 28 په توقیف کې پاتې شي. د روسیې په ماګنیټو ګورسک ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شویو کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول. په دې ښار کې د نوي کال په شپه یوه لس پوړیزه ودانۍ ونړېده چې 93 تنه پکې مړه شول. په پیښه کې ډېر خلک زخمیان شوي هم دي. د چارواکو په وینا په نړېدلې ودانۍ کې نږدې 1000 تنه اوسېدل. په دې سیمه کې د ژغورنې عملیات د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدل. روسي چارواکو وویل چې ودانۍ د ګاز د انفجار له امله نړېدلې وه، خو یو شمېر خبري رسنیو ویلي چې د پیښې په ځای کې چاودېدونکي مواد موندل شوي او شایي تروریستي حمله وه. د شپږو جسدونو د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې پرون د ماګنیټوګورسک ښار ډیرو خلکو برخه واخیسته. د ماګنیټوګورسک ښاروال پر خلکو غږ کړی چې د ځانګړیو مراسمو له جوړولو ډډه وکړي. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. خبرونه په دوام.
üçlü İstanbul zirvesini de inşallah.
د ترکیه ولسمشر په استانبول کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د درې اړخیز غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر په وینا مو په دې خبرونه کې لدی خبرو چې امریکایي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د حضور پر مسالې غور کوي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د کابل او واشنگتن د اړیکو مسله چیرل شوه. د خبرونه په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لایو ډاکټر سره شخېدلیو.
ډاکټر کولای شي چې د خپل ناروغي درملنه په داسې توګه وکړي چې هم ارزانه وي او هم بي خطر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلی کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. اردوغان پرون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ترکیه ته په لومړي رسمي سفر کې وویل چې د دې وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه د سولې لپاره د افغانستان له هڅو سره همکاري زیاته کړي. د ترکیه او پاکستان مشرانو په استانبول کې د جوړېدونکو غونډې پر اهمیت ټینګار وکړ. فرشته جلال زیپان خرکی د پرونی خبری غونډه نور جزئیات وړاندې کوي.
خان او اردوغان په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه مهمه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې دا غونډه به په پسرلی کې وي.
üçlü İstanbul zirvesini de inşallah
موږ په استانبول کې درې اړخیزه غونډه ولرو چې د مارچ تر 1 وروسته به وي. زه باور لرم چې د افغانستان، پاکستان او ترکیه دا درې اړخیزه غونډه به د ډېرو ستونزو له حل سره مرسته وکړي. په ترکیه کې د روان کال د مارچ په میاشت کې د ښاروالۍ انتخابات دي. د افغانستان پر حالاتو درې اړخیزه غونډه به تر دې انتخاباتو وروسته جوړیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پرونی خبری غونډه کې وویل چې افغانان له جګړې ډېر کړېدلي او سولې ته سخت اړتیا لري. هغه وویل هیله من دی چې په استانبول کې غونډه به د هدف ته رسیدو سره مرسته وکړي.
It's time that the international community, anyone who can help in bringing peace there.
نوري وخت چې نړیواله ټولنه او هر څوک چې کولای شي مرسته وکړي. پاکستان له مخکې هم کومک کړی دی. د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د خبرو زمينه برابره کړي. خدا کار ډیره زیاته همکاري غواړي د ټولو اړخونو او د گاونډیانو لوري. د پاکستان حکومت پر وسلوالو طالبانو نفوذ لري. د عمران خان حکومت په دسمبر کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې هم مهم رول درلود چې په متحده عرب امارات کې و. د عمران خان حکومت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو په اړه د خبرو شو رپورټونو هرکلی هم کړی دی. د امریکا حکومت وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د وزرو امریکایي اسکرو د ایستلو پر پلان غور کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دسمبر په 2 وویل چې د واشنگتن د پریکړه به افغانستان سولې ته نږدې کړي. د د افغانستان حکومت په استانبول کې د جوړیدونکو غونډې په اړه خبرینې دي کړې. د ترکیه ولسمشر یا د پاکستان صدر اعظم نه دی ویلي چې په استانبول کې غونډې ته د طالبانو له لورې هم څوک وربلل شوي کنه. ټاکل شوی چې سعودي عربستان هم په نږدې وخت کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د طالبانو د کویټې شورا یو غړي څو ورځې وړاندې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي وو چې دا غونډه د جنوري په میاشت کې کیږي. وسوالو طالبانو مکررن د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبري رد کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې په سعودي عربستان کې د غونډې لپاره تیاری نیسي، خو د جوړیدونکو غونډې دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده.
د ترکیه ولسمشر په وینا تمه ده چې په استانبول کې د حمل په میاشت کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه وشي او په دې غونډه کې د افغانستان د سولې مسله وڅېړل شي. پاکستان د دې هرکلی کړی چې امریکا ویلي شایي له افغانستانه خپل وزره پوجان وباسي. بل لور ته د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه پرله پسې غور کوي. دا خبره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې ته په یوه مرکه کې کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند په راپور کې.
ایا ولسمشر ډونالډ ټرمپ فکر کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپل پوځي حضور له دوام څخه ګټه ترلاسه کړي؟ د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د فاکس نیوز د دې پوښتنې په ځواب کې وویل، ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا مهال چې موږ او تاسو خبرې کوو د ارزونې په یوه پروسه کې دی. د نوموړي په وینا ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه غور کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د مهال په افغانستان کې څور لسره سرتیری لري. څو ورځې مخکې یو شمېر امریکایي رسنوی یو ریپورت ورکړ چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان څخه په څو میاشتو کې د نمایي امریکایي سرتیرو پر وتلو غور کوي، خو په دې ریپورټونو پسې امریکایي چارواکو په رسمي توګه دا ریپورټونه تایید نه کړل. د چهارشنبه په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کابینې د غونډې پر مهال وویل چې روسیا، پاکستان او هندوستان باید د امریکا پر ځای افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ښکیل شي. که څه هم نوموړي په مستقیمه توګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه څه ونه ویل، خو دا پوښتنه یې راپورته کړه چې ولې امریکا د ده په وینا شپږ زره میله لرې هلته په افغانستان کې ښکیل ده. په داسې حال کې چې د امریکا لخوا له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې هم هڅې چټکې شوې، کارپوهان باور لري چې له افغانستان څخه په ناڅاپي توګه په ګڼ شمېر کې د امریکایي سرتیرو وتل به په دې هیواد کې د طالبانو او داعش وسلوالو پر ضد د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روانه جګړه اغېز وکړي. امریکایي پوځي مشران وایي تر اوسه پورې ورته په رسمي توګه له افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو یا کمولو په اړه څه نه دي ویل شوي. افغان حکومت هم ظاهرا په دې اړه د ریپورټونو له خبرېدو وروسته ډاډ څرګند کړی چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل به د وسلوالو پر ضد د دوی پر جګړې د پام وړ اغېز ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو له امله د لویو موټرو پر مخ تړل شوې ده. سیمې ته ورځو د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش په ټلیفون را سره دی. حنایش، د سالنګ لویه لار یوازې د لویو موټرو پر مخ تړل شوې ده او کنه د ټولو موټرو پر مخ؟
السلام علیکم جناب شبر صاحب، تاسو او ټول د ازادي راډیو اړیدونکو ته در رنګ چې تاسو وویل د سالنګ سرولار صرف هغه د باروړون کې موټرون ته تړل شوی دی، ځکه چې برفباری ډیر زیات وو، تر یو متر هغه شوی دی برف په جنوبي سالنګ کې. واور باوریدل دا په دې خاطر لار ډیر تنگ شوی دی، په دې خاطر صرف هغه موټرونه چې باروړون کې دی هغه ته منع شوی دی چې سالنګ ته تردد ونه کی. نور مسافرین هیڅ وسوند نه لري او وضعیت ډیر ښه دی، صرف هغه برفباری ډیر سنگینه ده.
بله هنر صاحب، تاسو ویل سپو جنوبي سالنګ کې یو متر واوره ورېدلې ده، په شمالي سالنګ کې د سویل کې چې طوفان شته، څنګه دا خبره تاسو تاییدوي؟
دقیقاً هغه وخت چې برف واور ډیر ورایي، برف واور ډیر وي، بیا طوفان هم ورسره دی، ځکه چې اوس لمر شوی ده، قطعا واور نشته، ابری آسمان ابری نه ده لمر، په دې خاطر هغه د طوفانونه هم دی. خو مگر تر اوسه د دې لپاره چې لار تر شوې ده مسولین چارواکو سن هغه وایي هیڅ سوز نشته هیڅ مشکل پکې نشته واوره صرف ډیر دی
تر کله پورې واوره ورېده
تر نن سبا تر سبایي په وخت کې د واوره
بله احمد حنایش مننه وو موریدل چې د سالنګ لوی لار د لوی موټر پر مخ تړل شوی دا او کوچنی موټر کول شي چې په دې لار باندې د افغانستان له شماله د افغانستان مرکزی سیمه او جنوب ته سفر وکړي او له کابل د افغانستان د شمال په لور باندې روان شي.
ازادي خبری مجله اوري
د خبری مجله په منځني سپه دولش پښنوي په افغانستان کې اوریدل شي و بجا او 15 دقیقې دی تقریبا 14 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړه او چ په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پاره څخ پاره کړی دی دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
د امریکا دوه معتبر ورسپانو واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز د افغانستان پاره او پر دې هواد د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل پاره د ولسمشر ټرمپ د ورستۍ سرګندونو په وړاندې د افغان چارواکو عکس العملونه خبره کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې اړه په ولیکنه کې ویلي افغان چارواکو د پنځشنبه په ورځ د ولسمشر ټرمپ هغه سرګندونې رد کړې چې نوموړي د پخواني شوروي اتحاد لخوا په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان برید او د دې هیواد اشغال ستایلې او هغه د ترهګرۍ پر ضد جګړه بللې. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د خپل کابینې په غونډه کې وویل دا چې شوروي په افغانستان کې ویلتي دا و چې ترهګر په روسیې پسې ورتلل. د ټرمپ په وینا شوروي حق درلود چې هلته وي خو ستونزه دا وه چې جګړه ډېره سخته وه. د واشنگتن پوسټ په وینا د ټرمپ دا څرګندونې د امریکا د جمهوري غوښتونکو د کمونیزم ضد اصولو ماتول دي. واشنگتن پوسټ وایي په کابل کې افغان چارواکي چې د افغانستان څخه د نمایي امریکایي سرتیرو د وتلو رپورټونو او د سولې داسې خبرو چې خپل دوی پکې ښکیل نه دي ستړي کړي د ټرمپ وروستیو څرګندونو نور هم خیخ کړي دي. ورسپانې د ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتره خبري شوې خبر پاڼې ته اشاره کړې چې پکې د پخواني شوروي اتحاد د پوځونو پر ضد افغان جګړه د ازادۍ لپاره د افغانانو ملي پاڅون بلل او یادونه یې کړې چې پر افغانستان د شوروي یرغل هغه مهال د ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالاتونو لخوا غندل شوی و. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د ولسي جرګې د یو استازي صالح محمد صالح له خولې ویلي د امریکا د ولسمشر روسي سرګندونې ورته ځکه عجیب دي چې دې هیواد د شوروي د یرغل په وړاندې د افغان مجاهدینو ملاتړ کاوه. همدې ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبی له هغه ټویټونو ته اشاره کړې چې نوموړي په کلیکلي ان روسي هم دا خبره نه کوي او نه دا هڅه کوي چې پر افغانستان د شوروي یرغل توجیه کړي. بلی امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز هم په ورته توګه د ولسمشر ټرمپ د سرګندونو په اړه د افغان چارواکو عکس العملونه په یوه لیکنه کې راټول کړي. د دې لیکنې سرلیک دی افغان چارواکو د ټرمپ له هغې ادعا سره اختلاف څرګند کړ چې وایي پر دې هیواد د شوروي یرغل د ترهګرۍ ضد جګړه وه. نیویارک ټایمز د ارګ پر عکس العمل سربیره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني هغه سرګندونې هم راخیستې چې نوموړي پر ټویټر خبرې کړي. ښاغلي رباني پر خپل ټویټر لیکلي د شوروي يرغل د افغانستان لمزکنی بشپړتیا او ملي خپلواکۍ څرګندتیره د خغلی رباني په وینا د دې بل تشریح د تاریخي واقعیت لپاره غورځول دي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې ترونی مو بجو دوام کوي د ژوند رنگونه پروګرام درو او البته ازادي رادیو تاسو یو شمیر رسیدلې سمسونه هم دروان خبرونه په ورسوي کې لولو. اوس یو نړیواله مسله راخلو. بریتانیا روسي خبرداري ورکړي چې په ډیپلوماسي کې دی چالوال نه کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هنت دا خبری پروسیه که د امریکا د متحده ایالاتونو د سمندری ځواکونو د پخوانی غړي پاول ویلاندنی ولکېدو په اړه کړې دي. د روسي د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان چې د بریتانیا او ایرلند تابعیت هم لري د دسمبر په 21 نیټه د جاسوسۍ په تور ونیو. نور جزئیات د فرشته جلال زوی پر راپور کې.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون بی بی سی ته په مرکه کې وویل چې دوی له دې سره چې د ډیپلوماسۍ د شطرنج په لوبه کې له وګړو کار واخیستل شي موافق نه دي. هغه وویل موږ د پاول او د هغه د کورنۍ په اړه سخت اندېښنه لرو. پاول ویلان په مسکو کې ونیول شو. هغه مهال یوازې دومره ویل شوي وو چې هغه د امریکا وګړی دی. دا مسله په داسې وخت کې پیښه شوې چې د مسکو او غربي هیوادونو ترمنځ سیاسي روابط ډېر کمزوري دي. د سوریه په جګړه کې د روسیې دریځ، د اوکراین په ختیځ کې د روسیه مداخله، په امریکا کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې ادعاوي، او په بریتانیا کې د یو جاسوس مسمومول هغه مسایل دي چې د مسکو او غرب ترمنځ په اړیکو کې درس پیدا کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پاول ویلن د امریکا او بریتانیا تابعیت لري، له دې امله له هغه سره د مرستې په هڅو کې امریکا هم ونډه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په روسیه کې د متحدو ایالاتو سفیر د جنوري په 2 د مسکو په یو توقف ځای کې له پاول ویلن سره کتلي او د هغه له کورنۍ سره هم ټلیفوني غږېدلی دی. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې له نیوز مکس سره په مرکه کې وویل
The American people should know we're very focused on this.
د امریکا خلکو ته دومره معلومه وی چې موږ پر دې مسله ډیر فکر کوو او د امریکا د حکومت په لوړه کچه پر دې غور کوي. د ایرلند د بهرنیو چارو وزارت هم پرون تایید کړ چې پاول ویلند د ایرلند د تابعیت اسناد لري. هغوی له مسکو غوښتنه وکړه چې په قونسلي چارو کې له پاول ویلند سره د مرستې اجازه ورکړي. د روسیې خبری آژانس انټرفاکس ویلی چې د پاول ویلن پر ضد اتهام لیک د جنوري په 3 نیټه برابر شوی دی. د هغه وکیل ولادمیر ژبرینکوف د اتهام لیک پر جزئیاتو له خبرو ډډه کړې، خو ویلی دی چې پاول ویلن شاید د فبروري 23 نیټه په مسکو کې په قسمی ډول په توقيف کې پاتې شي. د پاول کورنۍ ویلي چې هغه جاسوس نه دی او د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. د هغه کورنۍ ویلي چې اخر وار د دسمبر 23 نیټه له خپلوانو سره غږېدلی دی. پاول ویلان د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. د هغه تر نیول کېدو یو اونۍ مخکې د مارینا بوتینا په نوم ویل شوی چې په امریکا کې محاکمه روانه و او منله چې د کرملین لپاره جاسوسي کوله، خو کرملین د هغه خبرې رد کړې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو په منځني صفدول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې او د فیسبوک اعلان او په فیسبوک کې د ازادي استودیو خبرونه چې په تلویزیونی شکل باندې خبرو ویډیو دی تاسو کتلی شئ. د لاندو خبرونو وخت را رسیدلی. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وی چې له هندي لوري سره یې پر مهمو مسلو اخیزمن بحث کړی دی. ښاغلی محب پرون د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال سره د افغانانو په مشي د سولې پر هڅو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره د هند پر همکاري او خبرې وکړې. په سرپل کې چارواکي وایي حکومت ژمنه کړې خو اضافي امنیتي ځواکونه لا دغه ولایت نه دي ورسېدلي. د سرپل د والی ویان زبیح الله امانی ازادي رډو ته وویل چې یو شمېر ځواکونو د سرپل په لور حرکت کړی دی، خو تر اوسه پورې سرپل ته نه دي رسېدلي تر څو د طالبانو د تهدیداتو مخه ونیسي. د ننګرهار ښار د لومړي ناحیې په یو مارکیټ کې د اور لګېدو له امله پرون دکاندارانو ته په میلیونونو افغانۍ مالی تاوان رسیدلی. په دې پیښه کې د چارواکو په وینا 2 ټپیان شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د یو ویان په وینا نن به د سپینې ماڼۍ چارواکي د امریکا د استازو جرګې او سنا غړي د یو شمېر دولتي ادارو د تعطیل د پای ته رسېدو لپاره خبرې وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هینټ روسیې ته خبرداری ورکړ چې په ډیپلوماسۍ کې د چالول نه کوي. هینټ پرون په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو امریکایي د نیول کېدو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د امریکایي روسیې د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شویو کسانو جسدونه خاورو ته وسپارل شول. دغه ودانۍ د نوي کال د مراسمو په دورشل کې ونړېده چې لا هم شک دی چې دا ودانۍ څرنګه نړېدلې ده. چارواکي وایي چې د ګاز چاودنه وه خو د تروریستي پیښو شک هم کېږي. په دې پیښه کې 9 تنه مړه شوي دي. مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلی سمیسونه ولولو، د ژوند رنګونه پروګرام فرشته مرسال وړاندې کوي.
دا ژوند رنګونه.
زمانم ډاکټر متولی یونسی.
ډاکټر صاحب، ځینې خلک په دې فکر دي چې کوم څوک ډاکټر اوسي ځکه هغه په ټولو مسایلو باندې پوهیږي چې مثلا څه باید وخوري، څه باید واغوندي تر څو ناروغ نسي. په تېرې اوسي هوا سړه ده، تاسو په دې اکله څه وایئ؟ آیا ډاکټران ناروغه کیږي که نه؟
ډېره په زړه پورې پوښتنه ده. د وایروس چې ده یا میکروب ډاکټر او غیر ډاکټر نه پېژني، یعنې ناروغي هر چا ته پېښېږي. خو توپیر په دې کې ده چې ډاکټر کولی شي چې د ځان د مقاومت د لوړولو لپاره هلې ځلې وکړي. ډاکټر کولی شي چې د دغه ناروغۍ نه د نورو د اخته کېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. ډاکټر کولی شي چې د خپلې ناروغۍ درملنه په داسې توګه وکړي چې هم ارزانه وي او هم بې خطره. یعنی که څوک ډاکټر نه وي او په یوې ناروغۍ اخته شي، هغه کوشش کوي چې درمل ترلاسه کړي. ډېرې ناروغۍ داسې دي هغه له منځه نه وړي، بلکې د بدن مقاومت نور هم کړکیچنوي او خرابوي، بالاخره ناروغۍ دوام پیدا کوي.
بل ډاکټرانو خو دلته یوه ګټه وکړه چې هر وخت درمل نه خوري نو پیسې به یې نه مصرفېږي. کله چې یو ناروغ راځي کتنځي ته یا میتاسي ماینه خانې ته، ښه تاسو پوهیږئ چې دا ساري ناروغي لري کنه، بیا د ماینې په وخت کې څه کوي؟ آیا په دې فکر کې چې دا ناروغي ماته انتقال نشي؟ ماینه خو بلسره نه تیروي.
بالکل، پس لسره نه تیروو. کوشش کوو چې ناروغ ته داسې وضعیت ورکو د هغه د خولې او د پوزې نه چې هوا راوځي هغه مستقیما زموږ لوري ته نه وي. واټن یا فاصله چې اړینه ده هغه مراتو. غفلت نه کوو چې مثلا د خپل ځان د ساتنې په خاطر باندې د ناروغ ناسم تشخیص وکړو.
یو ډاکټر ته څه کول پکار دي؟ تاسو په مسلکي لحاظ باندې چې خپل ناروغ سره څه ډول چلند وکړي، هغه کن ساری ناروغي ولري، کادي ولري، تر څو روحي واخلي.
لومړی دا چې ونه ویرول سي، داس خبرو ته ونه سي چې هغه نه هلی سي.
بله،
کوشش وسي چې لاغه سره اول پورین تندي وغږي. دوم، ځان داسې اروپي جني چې زه او ستا خواخوګیم، زه غواړم چې ستا ناروغي خپل سپارښتنو او خپل هغه درملو په واسطه چې تا ته تجویز کوم درملنه وکوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
زاهد د پکتیکا له برمل ولسوالۍ د سولې په ارتباط لیکي، ولسمشر اشرف غنی ته دا پیغام لرم چې پردي نه خپلې شي. عبدالواحد مدقق پلوګر کې لیکي چې پلوګر کې تیر شپه هم واوره ووریده. صادق لزابل لیکي سولې باید د افغانانو په مشي وشي. عزیز الرحمن له ننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي چې طالبان د پاکستان ایجنټان دي او د نوري خبرې هم په طالبانو پسې کړي دي. نصار احمد علی کوزای له هلمند لیکي طالبان باید له حکومت سره مخامخ خبرو تکشيني. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي طالبان په غوسیمو کې چې د دوی تر واک لاندې دي شوانځي بندوي تر څو زموږ ځوانان پر راتلونکو کې هم د نورو لپاره جګړه وکړي. ډاکټر حیات لکندهار لیکي د افغانستان د سولې کلی د امریکا له متحده ایالاتونو سره ده او د هغوی په لاس کې ده. عبدالهادي حقمل پر اسولې سمس کې لیکلي دي که بهرنیان له افغانستان ووزي افغانستان ته سوله راتلی شي. عبیدالله له کابل لیکلي دي که بهرنیان له افغانستان ووزي افغان ځواکونه بیا هم د افغانستان امنیت تامینولی شي. عبدالرحمن بیا لیکلي دي کله چې بهرنیان په افغانستان کې نه وو په افغانستان کې جګړې تر دې تودې وي. یوشمیر نور اوریدونکو هم په خپل سیمو کې د واورو د ورېدو خبرونه را سره شریک کړي دي او یو اوریدونکو لیکلي دي چې د سالنګ لوی لار پرانستل شوې ده او کنه د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې مو له سیمې راپور درلو چې د لوی موټرو په مخ باندې د لار تړلې ده او واړه موټر کولای شي چې د سالنګ په لوی لار باندې سفر وکړي. د ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسېده. زموږ خبرونه د سهار لوو د ماښام تر اوبو جو پورې په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د خبري مجله مو هم دومره. بل خبري مجله احمد جعفر احمدي وړاندې کوي. احمدي صاحب سهار.